دلته اوبه بیخي بدرازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا 1.5 پورې اچو، برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمې بجې شوې، وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. کابل ښار د دوشنبه په شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند علاءالدین په سیمه کې شوې ده. د طالبانو مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې پر خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر پوستې کړې چې 5 طالبان یې وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم د مرګ ژوبل دغه ادعا تایید یا ردولی نه شي. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د ازاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې د جون په 24مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاراوه چې د پوځ او ګاډۍ له سیمې تیرېده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین خانی پر خپله ایکس پاڼه دغه خبر ورکړی دی. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم پټریو په یو فابریکه کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي چې اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15 زره بطری پکې وي څو کتاره بطری وچاودېده. تر اوسه د پیښې لامل نه دی روښانه شوی. او د افغانستان او کرکټ د ملي لوبډلو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو لوبه روانه ده. افغانستان په شلو اورونو کې 115 منډه وکړې او سیالي لوبډلې ته یې د 114 منډو هدف وټاک.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو راپولم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې طالبانو سخت کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
مکتب پایله ته رسیدلی و چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو سخت کال د افغانستان په 400 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک سکل د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي. هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمه چې او به درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول وچاکل.
د چنشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت نفس د نشټوالي نښې نښانی مختلف دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور او اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې اکرم نشه پریدي کور ته روغ رمټ ستنیږي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډراما کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زی اکرم ولی
والک تدل تکوی شکر دے علاج دیو شو غچاق سورا اس پینز باندر نجور شو مو خواسی ہم داد سری کو پٹان کی نکھتیو تو والی پھر تراغ لے.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو راغلي چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای سوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو تر څنګ سخت کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي دي. د موضوع تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږ کال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوي او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2004 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوي وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادې غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $501 ته پورته شوي او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
مخته پاله تر رسیدلی یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تطبیق برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچني بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي. د 25 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزن اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وانه.
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطا کړ،
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ۱۹ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره سوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 میاشتې دوام وکړ. تحلیلگران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دړو په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د منی په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړی، خو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولی شول چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
سکل د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې امله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولی و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږکال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 24 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت نفس، د ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي، په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي، او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر با ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي شي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس د له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه سو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی چې د چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې همدا نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص چې عزت نفس یې له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي. له خپل ځان او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپله دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان دپاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د اعتیاد تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشې په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت نفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئی موادو ته مخه کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا خوي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلات و د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا سته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د اعتیاد له امله له لاسه ورکړی دی دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعد سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهید الاست؟ آیا پوهید الاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګونیو حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه مختص وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دوی شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
ایا په هدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشئی موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلک اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دې چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورزی او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنیږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او به ګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده پلار؟ به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلاره، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا پشان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا پشان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره خزی، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالې پیدا که، بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
اوه سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی، تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوې او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والک پدانی مش پچی رجه
زما خو خله چې هر چی زما زما کله چې په کور کې څوک آرام نه وي او چاته سړی په سرګه نه کتل کیږي نو تر دې کور خو زندان خدای زندان بس زلاړم
هو سړی زالک دی ولې خپه کړ په څه تکلیف مو یې علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بیرته خوشحالي راغله او تا بیرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
د هلک سره جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بیرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بیرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو له وکړم
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه
سره ماښام کوه خوبونه بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا
اسلام جانا سلام علیکم
وعلیکم سلام اوہو اکرم ذاتے
اوہ زیم اکرم ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج دیوشو خچاک سورہ اس پین زبان در نہ جوشو مخواسی هم داد سریخو پا دند که نخیتیو تو والی برت راغلی
هو ازی خورشتی هم چه جور شوم
نو چه جور شی بیا تکوی چه ده مردار لکتی ده برت راغلی
های های کور خو آقا وقت کوری چه سره پا که ازت ولری او آرام ای خو چه ازت دی نی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کور هم سره تا سور تا نور شید
ولی پا کور که مو چه خبره و
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانا په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختای او دا چټلی خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکې او علاج ته مې بیایې ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو هغه تا هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې
ای های دا پاکی چه گٹه لری کار سمرم پاک شی خرک دی بیام چطل بولی او سنو راسیات پریده زر راکه یو پڑی چه سخ خماریم
داگه دی بادار واخلا زمک ایک دلستا پر مخلاس دا دازی غٹه پڑی بدر کم چه برت دی دا پخوا پچا ناسمانو تا پورت کی داگه دی واخلا نو
داگه دی ما
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.